Radio.
Radio Azadi. د سهار 15 بجې دی د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ته خراغلست. نن چهارشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د وری یا حمل دیرشمه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل 19 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د تعلیم او کار لپاره د خزو پروارتیا او سخت محدودیتونه د ټولنیز اقتصادي وضعیت د خرابې سبب شوې دي. ملګرو ملتونو پرون پر خپل ټوئیټر ولیکل چې د دوی د سه شنبه ورځې پر راپور کې اټکل شوې چې دا محدودیتونه به د خلکو لپاره ویجاړونکې پایلې ولري. ملګری ملتونه وایي که دوی طالبانو ته دا قناعت ورنکړي چې پر خزینه همکارانو یې د کار بندیز لرې کړي، نو پر روانه مې میاشتې به له افغانستانه د وتلو زړه بګنوونکې پرېکړه وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر اخیم شتاینر پرون اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته وویل چې د دې سازمان چارواکي د طالبان له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د دوی خزینه همکارانې د بندیزونو له لست څخه استثنا کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی څخه غوښتنه کړې چې افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې شفافیت راولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې وکړې. د بیان له مخې نظامانی په ځواب کې ویلي چې کابل ته له ستنېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه شي. زیات افغانان شکایت لري چې پاکستان د خپلو ویزو بیا خورا لوړه کړې او د ویزو د ورکړې پروسه یې خورا سخته کړې ده. کله ناکله خلک مجبوریږي چې د پاکستان ویزې په خورا ګرانه بیه په تور بازار کې رانیسي. نظامانی د دسمبر په 2 کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته وبلل شو. په برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی یې سخت ټپي شو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي چې د افغانستان د بې ځایه شویو او راستنیدونکو د لاسنیوي لپاره د کارګرانو له نړیوال سازمان سره یو تړون لاسلیک کړی. یو ان ډی پی پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې د تړون له مخې کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او کوربه ټولنو ته د عزتمن کار زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي له دې پروګرام څخه به میرمنې هم برخمنې شي او په ځینو برخو کې به روزنه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مرستو ته د اړو خلکو شمیر زیات شوی دی. اروپای پارلمان هغه پریکړه تصویب کړه چې لمخې د کاسوو وګړي د اروپای ټولنې ډیرای غړو هیوادونو ته لویزې پرته سفر کولای شي. دا پریکړه به د 2023 کال له جنوري میاشتې وروسته د تطبیق وړ وي او اوس به د دې هیواد وګړي د شنګن حوزې ته چې 28 هیوادونه پکې شامل دي بی ویزې سفر وکړای شي. د شنګن غړو په مارچ میاشت کې د دې پلان ملاتړ کړی و. په شنګن کې آیسلند، لختنشتاین، ناروې او سویس چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي هم شامل دي. د کاسوو وګړي په دې هیوادونو کې له 90 تر 180 ورځو پورې وخت تیرولی شي. د کاسوو ولسمشرې ویوسا عثماني پرون پر ټویټر ولیکل دا پریکړه د کاسوو وګړو ته د ډیموکراسۍ او اروپایي ټولنې پر لور یوه بریا ده. او د اسپانیا پولیسو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د مخدرو موادو یوه ډله ختمه کړې ده. ویل شوی چې د ډلې اروپایي هیوادونو ته کوکاین او چارس قاچاق کول. پولیسو پرون وویل وټنه نشه یي مواد هم ضبط کړي او په څو عملیاتو کې 50 کسان نیولې دي. په ضبط شویو موادو کې 2 ټنه کوکاین او څه کم 50 ټنه چارس شامل دي. د ډلې هغه نشه یي مواد چې له مراکش او لاتین امریکا څخه راتلل د اسپانیا له اوئلو او او کادیس ولایتونو څخه د اروپا په زیاتو برخو کې خرڅول. د پولیسو په وینا د ډلې په پرتګال او کناری ټاپوګانو کې هم ځینې مرکزونه درلودل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبريږي. و باورې چې یو اروپایي سازمان له افغان خزو سره د چلند په خاطر پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتنه کړې.
دغه پالیسیګانو چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید او دا د نړیوالې قوانین په اساس باید تباعد ولري.
په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو له کبله د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدو اندېښنې
دا یو کال کېږي چې نه جوړې و ګره پلابي عملونه کېده کیانې و د کمزوري د سوي د برابر پرسیدل پروم دلته پسرا وستله بستر مو
د کونار او باجوړ مخورو په یو جرګه کې د نواپاس د لارې د خلاصېدو غوښتنه کړې.
ولدا کولاو دی ګورړ کولاو دا خرلاچی کولاو دا غلام خان کولاو دی ترخم کولاو دی په بد قسمتۍ دا د بنړو دا باجو مېز کې چې کومه تاریخي لار دا دا بند ده.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې په سودان کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اوربان له موافقې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. نور مطالب هم لرو او ریډیو تایر سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د اروپا د خزو یو سازمان پر افغان خزو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو لکبله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. د اروپایي خزو لابي ټولنې ویلي طالب چارواکو خځې او نجونې د ژوند په ټولو برخو کې له ګډون څخه بي برخې کړې دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره به ناوړه پایلې ولري. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر پر راپور کې واوري.
د اروپا د شوزو یو سازمان په افغانستان کې د شوزو او نجونو پر روان وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د اروپای شوزو لابی یا یورپین وومنز لابی EWL چې له 2000 سازمانونو جوړه ده پرون په یو اعلامیه کې ویلي پر نجونو او شوزو د لګول سوی محدودیتونو له کبله دي نړیواله ټولنه پر طالبانو فشارونه راولي. د اروپا د شوزو د دې سازمان مشر ریکا سفرانی ویلي موږ نسو کولای یوازې ننداره وکړو چې یو ټولنه کې دي په تدریجي ډول ورو ورو شزي او نجونې له ټولنیز اقتصادي کلتوري او سیاسي ژوند څخه بې برخې کړای سي. هغه ویلي دوی د افغان خويندو ترڅنګ دي او د ژوند په ټولو برخو کې د شوزو او نجونو د ادغام غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول محدودونکي اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره ناوړه پایلې لري. د شوزو د حقونو فعال نظیفه حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د اروپای شوزو د لابي پرونی اعلامیه مهمه ده.
دغه خپل د جنسي اپارتاید کلمه استفاده کول هغه هم د نړیوالي سازمانونو لخوا د اهمیت ډیر ده په دې چې د حقوقي جنبلري او اوس موږ ګورو چې ډیر نړیوال حقوقدانان هم په دې باور دي او ریسرچونه کوي چې دغه پالیسیګان چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تباعد ولري لکه د جنوساید یا د هغه پرده چې په افریقا جنوبي کې وو د هغه غونډې.
د اروپای شوزو لابي په خپل اعلامیه کې د اروپای ټولنې او د نورو ادارو په ګډون له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې چې د شوزو او نجونو حقونه رعایت کړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تیر دسمبر میاشت کې شوزي او نجونی له پوهنتونونو هم منع کړې. په دسمبر میاشت کې شوزي او نجونی په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې او روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د شوزو کار منع کړ. ملګرو ملتونو پرون ویلي ک طالبانو ته د دوی پر شدینه همکارانو د کار د بندیز په اړه قینات ورنکړي ممکن را روانه میاشت یوازې ژړبوجنون کې پریکړه وکړي او له افغانستانه ووزي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په افغانستان کې د خوارځواکۍ د زیاتېدو تر خبرداري وروسته ځینې کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي، که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت وایي چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ پیښې هومره زیاتې نه دي، خو ملګرو ملتونو تایید کړی چې دا شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان د یکشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات اجمل اند اوروي.
په افغانستان کې د خوارځواکۍ د کچې د لوړېدو په باب د ملګرو ملتونو له خبرداري سره جوخت په لرې پرتو سیمو کې ګڼې کورنۍ وایي ماشومان د بی وسلې له کبله په خوارځواکۍ اخته شوې دي. د رحماني په نوم مور خپل ماشومه د کندهار لوی ویلرې پرتی سیمې میرویس روختون ته وروسته ده.
د یو کال کیژ شون نه جوړې و ګر پلا بیا ملونه کې د کیانې و ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول د پنس کې کلمې ورس چي سي ویجه په تو ماکسونو شان راست هغه دا سمد ته کمزوري دا سوي د برو پر سيدر پروم د تفسیر واستله بستر مو.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان تیر یک شنبه ویلي افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخ دي. بلخوا د خوړو د نړیوال پروګرام ویان فلیپ کروپ د جنوري میاشتې پر 26مه ویلي وو تر 50 کلونو کم عمره 4 میلیونه ماشومان او ترڅنګ میاندې په خوارځواکۍ اخته دي چې دا بې ساري لوړ شمیر دی. خود طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا وای افغانستان کې د خوارځواکۍ اندازه تر ورکړل شو ارقامو خورا کم ده.
په تیر کال کې د اټکل شوی ډیټا څخه په افغانستان کې د سو تغذیه ماشومان شمیر خورا زیات رقموي، یعنی کوي چې په نیمه اندازه باندې رقموي. د سې اټکل شوی و چې په افغانستان کې د 1.2 میلیون په اندازه باندې شدید سو تغذیه ماشومان دي، خو خوشبختانه چې ارقام په اندازه باندې نه ول، یوازې موږ 0.5 میلیون شدید سو تغذیه ماشومان درلودل. همداسې سکل هم چې کوم اټکل شوی ډیټا ده، موږ امید لرو چې ان شاء الله ارقام دې څخه رقم وي. البته کار ورته په کار ځکه چې په افغانستان کې په تیر شلو کالو کې ځینې علتونه داسې چې په افغانستان کې د سو تغذیه ماشومان شمیره زیاته پورته شوی وله.
د امروختیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر یوسف طيب خلکو ته سپارښتنه کوي چې په خوارځواکۍ د ناخته کېدو لپاره سینټیکی په پام کې ونیسي.
د ولس څخه زما غوښتنه ده چې ټول ولس مند یو پلرونه او د کورنیو مشران په کورنیو کې خصوصا خواخیانې دوی ټول باید په ګډه باندې د پینځو کرن څخه د کم عمره کوچنیانو او د هغو میاندو چې هغوی یا شیدې ورکوي خپل کوچني ماشوم ته او یا امیدوار وي د هغوی د روغتیا او د هغوی د تغذیې د حالت په اړه باندې باید دوی جدي اوسي. میندې باید د امیدوارۍ په وخت کې اقلا 4 وارې نږدې کلینیک ته لاړ شي، د قابلې سره مشوره وکړي او خپل تغذیه حالت په کلینیک کې د تغذیه د مشاورې تر نظر تیر کړي تر څو کچرته په تغذیه اخته وي چې هغه ورته لازم مرسته وکړي.
وروسته له هغه چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو کار منع کړ، د خوړو نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې 420 ګرځنده روغتیایي کلینیکونو لړلې 115 هغو کارونه وځنډول شول چې له کبله یې 2000 ماشومان، شیدې ورکوونکي او امیدواره ښځې اغیزمنې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې په ورځنی ډول 140 نوي زیږیدل ماشومان چې د مړینې مخنیوي هم کیدای شي مري، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دا ریپورت رد کړي. کله چې د اپریل میاشتې پر 4مه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د خزینه کارکونکو کار هم منه شو، اندېښنې راولاړې شوې چې ممکن دا وضعیت لا پسې خراب شي.
د کاناډا د عمومي امنیت وزیر وایي هیواد باید د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو درسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. د وزیر د دوشنبه په ورځ د کاناډا د استازو جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
یو شمیر افغانان وای د شپې وګی ویدی کیږي او بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. د تخار اوسیدونکو ګلبدین چې د خپل اتکاسي کورنۍ یوازینی ګټیاله دی، ازادي راډیو ته وویل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
دریغ برګونګي بچی لرم، له دوی یو می تخار ته د پلور لپاره یوړ، یو تن یو لک شل زره، یو لس زره، یو بل یو لک او دیش زره وغوښت، خو طالبان خبر شول او راته ویل کدی ماشوم وپلوره بندي کوم دی. بی روزګار يم، یوې ادارې مرسته وکړه او دوه ځلې خوراکي مواد راکړل، خو کله چې مرسته بندې شوې دوی هم هر څه بند کړل. د شپې هڅه کو الوګان پیدا کړو، هغه که پیدا نشي بیا درې یا څلور ډوډۍ اخلم، کدا هم پیدا نشي ګاونډیانې راوړي او هغه خورم.
یو بل بیرمن چې کونډه دا او دوه کسیز کورنۍ سرپرست دا ونه غواړي نوم یې راپور کې اچي، هغه هم شکایت کوي چې بشری مرستې نه دی ور رسیدلې.
موږ هیڅ مرسته نه ده اخیستې، د روژې په دې مبارکه میاشت کې هم را سره مرسته نه ده شوې. موږ بې وزلو، مسکینانو، کونډو او یتیم لرونکو سره باید مرسته وشي، خو هیڅ مرسته نه کیږي.
دا بې وزلي داسې مال د خپلو سنځو په اړه پورته کوي چې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر وایي هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندیچینو د دوشنبه په ورځ د کاناډا د اساس جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. هغه کړنلاره چې د سی یو څلوېښت په لایحه کې بیان شوي په ډیره ښه توګه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونه راکموي. د سی یو څلوېښت په لایحه کې د عمومي امنیت وزیر ته واک ورکړل شوی چې یو په شرایطو برابر شخص ته اجازه ورکړي چې په یوې ځانګړې جغرافیه کې چې د یوې ترهګرې ډلې په واک کې وي د ځانګړو اهدافو لپاره فعالیت وکړي. له دې پرته دا ډول کړنه معنا ده. د کاناډا حکومت نکتی پنځه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. د کاناډا حکومت هغه مهال خبره کړې اعلامیه کې لیکلي وو د افغانستان د اسلامي جمهوریت نسکورېدو د افغانانو لپاره یو ځانګړی او ناوړه وضعیت رامنځته کړ او اوس د کاناډا د جزا په قانون کې بدلون ته اړتیا ده څو د بشري مرستو په ګډون نړیوالو مرستو ته اجازه ورکړل شي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي دا ډله په زور قدرت ته رسېدلې، هغه چې د دې هېواد اوسنی قانون اجازه نه ورکوي چې اوس له افغانانو سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. راپورونه وایي چې په سودان کې ښکېلو لورو پر لنډمهاله اوربند سلا کړې ده، خو له دې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د ستره صلیب نړیوالې کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د سودان له ښکېلو اړخونو د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشر دوستانه تضمین غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې په دې هیواد کې د څو ورځو جګړو له کبله د مړو شمیر 200 ته نږدې شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
راپورونه ورکړل شوی چې په سودان کې د ښکېلو لورو ترمنځ چې مشري یې دوه رقیب جنرالان کوي پرون سه شنبه د څلورویشتو ساعتونو لپاره پر لنډمهاله اوربند سلا وشوه. ویل شوی تر څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته دغه اوربند پر ځایي وخت د تیر مازدیګر له شپږو بجو ټینګ شو، خو بیا هم په پلازمینه خرطوم او نورو ساحو کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. ښکېل لوري له اوربند د سرغړونې ملامتي پر یو او بل اچوي. روان شخړې د بشري چارو د ګډوډۍ سبب هم شوې دي. په سودان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشتې د ټولنې د حیات مشر فرید ایوار ویلي موږ تیار په زرګونو رضاکاران لرو چې د بشري چارو لپاره روزل شوې دي. ایوار پرون سه شنبه له جنوا د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل له بعده مرغه روان وضعیت دوی ته اجازه نه ورکوي چې اقدام وکړي. فرید ایوار د سودان له ټولو ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې د بشری مرستو لپاره یو خوندی دهلیز ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې الیساندرا ویلوچی ویلي ملګری ملتونه دا مهال په سودان کې 800 نړیوال او 3200 محلي کارکونکي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جاپان کې خبریالانو ته په خبرو کې د سودان د امنیتي وضعیت او هلته د ملکیانو د مرجوب پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
الته چې موږ په ټوله کې د سودان د امنیتي وضعیت په باب اندېښمن یو، ځکه دا حالت هغه سی چې پر ډیپلوماټانو او مرستندویانو تاثیر کوي پر ملکیانو هم اغیز کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ارسو چې خپل فعالیت وځنډوي، ځکه د دوی درې کارکونکي وژل شوي دي. د دې اغیزې به د سودان پر وګړو چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستو ته سخت اړتیا لري په بالقوه ډول وحشتناک وي. دوی یوازې پر اوربند سلا کېدو باندې ټینګار کوي.
په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبه راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشه و قمندان دی پیل شو. لانجه پر دې راولاله شوه چې هڅه وشوه ملیشه ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پاوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ.
له خبرونو ور اخوا
او سم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې فريدي سیال چمتو کړي.
د بریټانیا انډیپندنت رسپانی د ملګرو ملتونو او طالبانو ترمنځ پروان جنجال یو مطلب خبر کړی دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام مشر ایکم اشټاینر په حواله ویل شوې دي کچرته ونشي کولای چې طالبان په دې سازمان کې د ښځو پر کار بندیز لری کولو ته قانع کړو، دا سازمان به مجبور شي چې د می په میاشت کې له افغانستان څخه د وتلو خوښینونکي پریکړه وکړي. طالبانو د اپریل میاشتې په نومړی ونه کې د ملګرو ملتونو سازمان خزینه کارکونکو په ننګرهار کې له کارکولو منع کړي او دغه پریکړه د دې سبب شوه چې د ماموریت په افغانستان کې د خپل کار اغیزمنتو په ترمی میاشتې پورې وڅېړي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له خوا د ښځو پر کار بندیز به میلیونونه اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو کې اغیز وکړي. د انډیپندنت پروتوکول کته هم طالبانو د 13/2020 کال په اگست کې وخت رسیدو وروسته ژمنه کړې و چې د 1990 کلونو په نسبت به معتدل وي، خو د ورسپاڼې پروتوکول بیا یې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي او لشپګم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې له هم تړلې پاتې دي. همدارنګه د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي او ښځې نشي کولای چې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته لاړ شي. طالبانو په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. انفو مایګرنت خبرونه بیا د پرو از ول اپنوم د پناه غوښتونکو د ملاتړ یو سازمان غوښتنې ته کتنه کړې ده چې ویلې دي جرمني باید د افغانو پناه غوښتونکو د منلو پروګرام ته تغیر ورکړي. د جرمني حکومت د نوي پروګرام پر اساس هر میاشت بزر څنګه هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي له کورنۍ سره یو ځای د هیواد ته انتقال شي. خو د پناه غوښتونکو د ملاتړ سازمان یعنی وکه کوي چې متقاضیان نشي کولای په مستقیم ډول دې پروګرام ته نوملیکنه وکړي، بلکې د نوملیکنې پروسه بیا د تعین شوو سازمانونو لخوا ترسره کیږي. وړاندې لولو چې د جرمني د پناه غوښتنې دغه پروګرام یوازې په افغانستان کې هغو متقاضیانو ته مختص شوی دی چې د افغانستان دننه دي. په داسې حال کې چې زیاتره هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي د ځان د ژغورنې لپاره یې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته پناه وړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ او کوزه پښتونخوا د باجوړ او ممندو قبایلی مشران د دوهم ځل لپاره په نواپاس کې سره جرګه شول او د نواپاس د لارې د پرانیستو غوښتنه یې تکرار کړه. د دوی په وینا پر ډیورن کرخه اغزن سیم او د دروازې بندولو یې ژوند سخت کړی. د کرخې د دواړو خواو ورونه قومونه یې له یو بله جلا کړي، سوداګري او اقتصاد یې ورته کمزوری کړی دی. د جرګې مشران د روان کال د فبروري میاشت کې هم سره راغونډ شوي وو. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
د کونړ او کوزي پښتونخوا یو شمیر قومي مشران یو ځل بیا د نواپاس لارې خلاصولو په خاطر سره په نواپاس کې جرګه شول. د جرګې د مشرانو په وینا چې د نواپاس لار له پیړیو څخه د باجوړ، مومندو، قبایلي سیمو او پیښور ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ مهمه لاره وه، خو په افغان خاوره د تپل شوو جنګونو او په لوی لاس د ورونو ولسونو ترمنځ د فاصلو پیدا کولو لپاره دغه لاره وتړل شوه. په خبرې چې دې چاروی په راشه درشه غم خادی او سوداګری بداغي زکړې ده. د کونړ سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا ازادي رادیو ته ویل
چې زمونږ زیات خلک سرحد نامخته اوسېږي او مړ ژوند هم سره شریکو، غم خادیان هم سره شریکي، زمونږ جنازونه هم سره شریکو. تګ راتګ به مو د پخوانه نو در ډیره وخت چې نور بنشي نو غو تعلقات درولای او د ګاونټوب وغه د قوملای بم د منځ لاړ.
د کوزي پښتونخوا د باجوړ قومي شر شیخ جهانزیب راته ویل د ډیورن کرخیر یو کور او یو کلی په دوه برخو ویشل او د لارو بندې دو لیوبل لری کړی دی
د نو پاس لار د پیړو پیړو نه د زورګونو کال راس اس کله دا لار نه بند شوی پیرنګیم دلته ډیر سخت مهمات چله ودی دی خو هغه پاغه دورونو کې دا لار نه بند کړی بل قسمت یې نه ترخګری په دی پردو جونګونو کې زمونږ تاریخي لارې د باجول نه دا سپین بولدک پورې ځې په ځې بند شي سپین بولدک کولا د ګورړه کولا او دا خرلاچی کولا او دا غلام خان کولا دی ترخم کولا دی خو د بد قسمت یې دا د ګونړ او د باجول مینس کې چې کومه تاریخ
د هغه په وینا چې د لارو بندول او خلک ستونزو سره مخ کول د اسلامي اصولو بشر حقوقو او د پښتنو د دود او دستور خلاف کار دی
دا د نو پاس دا د بندشو دا د انساني حقوقو بشري حقوقو نه سرغړونه ده په لکه انسانان د یو بل د دوا سلام نه محروم دي تګ راتګ قاموري عزیزوړي خپلوي د قطع دي
قومي مشران وای د لارو تړل کې دو سره امنیت او اقتصاد دواړه کمزوري شوي دي له دواړو حکومتونو غواړي چې د ناو پاس پر لاره ورته تګ راتګ او سوداګرۍ کولو اجازه ورکړي د روان 2023 کال د فروری په 14 نیټه هم په ناو پاس کې د قومي مشرانو د ناو پاس لارې پرانستلو غوښتنه کړې وه خو تر اوسه پاکستاني چارواکو د یادې جرګې د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي بل خوا بیا په کونړ کې د طالبان حکومت مسولین وای د ډیورن کرخې دواړو خواو ته یو ولس وسیږي او په خبره چې د دروازو بندول او اغزن سیمونه لګول دوی سره نشي جلا کوله د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
دغه یو ولس دی اخوا دی خو د شریک زمکی دی هم دغه شان اخوا دی خو د خويند نونه وادي دي څو وخت مخکې هم دغه شان په کونړ کې او ولایت کې هم دغه شان اخوا د مومند او د باجول په سلارزو او دغه زینو کې هم داسې ولسونه راووتل غوښتنه وکړي چې مونږ ته دغه لارې ازادي شي نو الله دی وکړي چې دغه مشکل حل شي
د کونړ او کوزی پښتونخوا ترمن سلور د موټر او بشمیره فرعي لارې موجود دي خو دغه ټوله لارې له 2008 کال وروسته د اغزان تار او دروازو بندولو سره تړل شوی که څه هم له کونړ پرته د ډیورن کرخې پوګدو کې څو لارې خلاصې دي خو په هغه تګ راتګ هم د ویزو پرته نشي کېده او د پاکستان د یوې ویزې قیمت هم تر زرو امریکایي ډالرو اوړي چې اخستلې د هر چا له وسه پوره نه دي
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19:21 او 25 موندلای شي زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي ازادي رادیو .com ته ورشي
زموږ راګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې خبری مجله په پای کې ستاسو د ازادي رادیو د اوریدونکو د غږیزو پیغامونو اوریدو ته راوړم تاسو لا پیغامونو
زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام رسوالې څخه مې ستاسو سره اړیکه نیولې تر ټولو حواله د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت تاسو ټولو ته او د افغانستان ټول مجاهد شریف او مظلوم ولس ته مبارکي وایم خدای دې وکړي چې د اختر د نیکمرغي او خوشحالي اختر وي نو راځو دې ته چې زموږ ډیر شمیر افغانان متاسفانه چې اقتصادي وضعیت یې شنه دی د ټولو سرمایداران ولونځ خمیدا غوښتنه ده چې د خپل بیوزلو افغانانو لاسنیوي دی وکړي او اختر ته دی دوی جوړې کالي نه کوي بلکې یو جوړه دی خپل یو بل بیوزلو ورور ته هم وکړي نو افغانان ډیر بیوزله دي اقتصاد یې سخت کمزوري دی د ټولو سرمایداران ولونځ خمیدا غوښتنه ده چې په دغه اختر کې دی د خپل غریبانو ولونو بیوزلو کسانو لاسنیوي وکړي
السلام علیکم د ازادي ټولو رادو کارکونکو ته زه په ځلاده فاریاب د ولایت خبر کوم د قیصار ولسوالۍ زموږ مشکل د اوبو دی او بل د مسیسې دی مسیسه خو یو خو سروې نه راځي زموږ شلاخت انجینران چې دی خپل په رشوت باندې راځي وایي تاسې موږ ته دغه نه روپۍ راکوي یا درځو که روپۍ ورنه کړو نه راځي سروې نه کوي نه موږ ته مرسته راکوي او بل د اوبو مشکل مو دی ولایت ته مو عرضه کړې وه ولسوالۍ ته مو کړې وه کار خلاص ورال ایتان ایتی پر وکړل ول دا مشکل په شرکو تر دا دوه میاشتې چې نه دی راغلی بیا چې تللې تر دا اوس پرې نو موږ ایتان لیدل نیم کار شروع کړی دی نو اوبو سره موږ ډیر په تکلیف یو نو خلای دی وکی چې زما आवाज ازادي رادو په خشکی او دا مسولین یې واوري چې خپل پر انجینران باندې پاملرنه وکی دا هغه تیر حکومت کې ما ولاکه دا فساد لیدل ولاکه دا اوس حکومت کې شې دی
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.